اوردونکو د مشال ډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو په وروستۍ خبري غړې کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت شوه د ورځې 15 بجې نن د نهي اسې شنبه ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده. په دې غړې کې وړاندې تاسو ته خبرونه دروړو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو. په وروستۍ نیمه کې به تاسو ته د کورنیو نړیوالو ورځپاڼو مقالې هم دروړو. خو لومړی ورځونه جیب امیر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان وایي که افغان طالبان او حکومت غواړي نو دوی په افغانستان کې د سولې لپاره هله رول لوبولی شي. د پاکستان د برېښنایي مطبوعاتو تنظیمونکې ادارې په رسنیو غږ کړی چې د غیر قانونه اعلان شوو ډلو راپورونه د نه خپروي او په روسیه کې د یو بس تاوړېدو پیښه کې 8 کسان مړه او ژوبل شوي دي. د خبرنو سرټکی مو اوریدل. پام وکړئ پوره خبرنو ته. د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې دوی د سولې دروستلو لپاره هله رول لوبوي شي چې افغان حکومت او طالبان خبرو ته غاړه کېږدي. نوموړي وویل د دې لپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل دوی په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې ملاتړ کوي. افغانستان د سرتاج عزیز په تازه څرګندونو سره ډول تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د پاکستان مرسته به ورسره داوي چې د ترهګرو ډلو د ملاتړ نه دی لاس واخلي. پولیس وایي نامعلومو وسلوالو نن په ټانک کې یو ځایي خبریال په ډزو وژو. خبریال محمد زمان نن سهار په خپل موټرسایکل سپور کار ته روان و چې د ټانک سره نږدې تر برید لاندې راغلو. پولیس وایي نوموړی څلور ډزه لګېدلې چې وروسته یې د ډېره اسماعیل خان په روغتون کې سا ورکړه. تر دې ګړی چا د برید پړه قبوله کړې نه ده. محمد زمان د قبایلي خبریالانو د ټولنې غړی هم و. پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو ناخوندي ځای ښودل کېږي. د باجوړ ایجنسی امنیتي چارواکي وایي یو ځایي ملک محمد یونس نن سهار په یوه بمي چاودنه کې وژل شوی او دغه دوه زامن ژوبل شوي دي. نوموړی د سالارزو ملک او سواد ته درواخد افضل خان لاله د فتحې لپاره روانو چې موټر یې په ګلوشا سیمه کې په خښ شوي ماین وروخود. د دغه 15 کلن ملک د وژلو مسؤلیت چا قبول کړی نه دی. تر دې وړاندې هم په قبایلي سیمو کې سلګونه قومي مشران په ورته ډول وژل شوي دي. د پاکستان دولتي او غیر دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې نن سهار په لاهور هوایي ډګر کې یو الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړ شوې چې په پایله کې لږ تر لږه 10 مسافر ژوبل شوي دي. د شاهین په نامه دغه الوتکه چې په یوې شخصي کمپنۍ پورې تړاو لري له کراچۍ نه د ستنېدو پر مهال په لاهور هوایي ډګر کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه، ځکه چې فني خرابي پکې رامنځته شوې وه. په دغه الوتکه کې 100 تنه مسافر سپاره وو. بل پلو د پاکستان د هوایي ادارې لخوا ویل شوي چې د پیښې د تحقیقاتو لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی دی. د پاکستان د برېښنایي رسنیو تنظیمونکې ادارې پیمرا په پاکستانی ټلویزیونونو او رادیوګانو غږ کړی چې د دوه اویا غیر قانونه پیژندل شوو تنظیمونو په اړه دې راپورونه نه خپروي. په دې کې 12 هغه تنظیمونه هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا ناقانونه اعلان شوي دي. نوموړې ادارې پرون د ناقانونه ګرځول شوو ډلو یو فهرست هم خپور کړ چې د نورو تنظیمونو تر څنګ پکې لشکر طیبه، جماعت الدعوه او فلاح انسانیت بنسټ هم ښودل شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو صلاحکار محمد اسماعیل قسمیار نن مشال لډیو سره خبرو کې ویل چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات هم کولی شي چې د سولې خبرې اترې له خنډ سره مخامخ کړي.
چندستگی این مشکل ایجاد میکنه که با یک گروه صلح شوه مصالح ملی صورت بگیره، باز دیگه گروه ها و جنگ دوام بکنه.
لدی سر دستون جوړیږي چې د وی ډلې سره چې د سولې خبري وشي او دزبندی وشي بل ډلې جنگ ته دوام ورکوي، دا دایمي سولې ته تاوان رسوي. راپورونه وایي چې یو شمیر وسلوال طالبان د طالبانو د نوی مشر مولا اختر محمد منصور څخه جلا شوی خپل ځان ته د مولا محمد رسول اخون په نوم نوی مشر ټاکل لري. د چین د ولسمشر مرستیال لین وان چاو د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. ولسمشر غنی نن له ښاغلي چاو سره د تفاهم لیکونو په یوې غونډه کې ګډون وکړ او ویل چې نن درې تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ښاغلي غنی وویل چې دغه سندونه د افغانانو د فزیکي او ټولنیز امنیت او ټولنیزې پانګې په برخه کې دي. په دغه غونډه کې د چین د ولسمشر لومړي مرستیال هم د افغانستان له حکومت سره د خپلو ښو اړیکو یادونه وکړه. ټاکل شوی چې د چین د ولسمشر مرستیال د نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. بیگانه وخته په روسیا کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. په دغه بس کې د ارمینیا اتباع سپاره وو. د روسیې په ټوله سیمه کې چارواکي وای بس د ارمینیا سرخار یریوان ته روان وو او 950 کسان پکې سپاره وو چې تیره شپه ناوخته د حادثې سره مخ شو. د پولیسو لخوا په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي ښایي د بس د حادثې لامل دا وي چې ډرایور ویده شوی وو او یا هم په بس کې څه تخنیکي ستونزه رامخې ته شوې وه چې له کبله موټر د ډرایور ورلواکوت. د ټوله د کورنۍ چارو د وزارت ویان اندری فیاتسوف وای پولیس د بس ته دواړو ډرایورانو څخه پوښتنې ګرویګنی کوي او د ترافیکي سرغړونو تحقیقات هم روان دي. نوموړی همدارنګ وایي چې د یو شمېر مسافرو وضع د اندېښنې وړ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي ډلو د نفوذ د زیاتېدو په اړه د افغانستان د ګاونډي هیواد تاجکستان د اندېښنو د لرې کولو هڅه کوي او غوښتي باور ورکړی چې واشنگټن د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمن دی. د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره د لیدو نه پس نوموړي په دوشنبه کې نن ټینګار وکړ چې امریکا به د پولو د خوندیتوب په موخه د تاجکستان او نورو هیوادونو سره کار کولو ته ژمنه پاتې شي. په پام کې ده چې وروسته به جان کیری د ترکمنستان د ولسمشر قربان بیگ بردی محمدوف سره وګوري او منځنۍ اسیا ته خپل سفر به راټول کړي. نوموړی چې دوه کاله وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی دا یې منځنۍ اسیا ته لومړنی سفر دی. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته د ربیع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیه خرڅول کیږي او په 1.50 روپیه پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.45 روپیه یو پاؤنډ په 1.25 روپیه او په 1.25 روپیه یو درهم په 28 روپیه 60 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپیه 50 پیسې او په 28 روپیه یو افغانۍ په 1 روپیه 60 پیسې او په 1 روپیه 20 پیسې او په 1 پاکستانی روپیه 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به موسم خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 14، بنو کې 25 او 45 او په کوټه کې 20 او 10 وي.
توا زموږ خبريال رابع اکرم خان چې تاسو ته اسلام آباد د موسم حال او د کرنسی بایو پاړه ریپورت درکو او په دې غړي کې بوري
پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې څومره رول لوبولی شي؟ هغه یو کارپو وای
پاکستان او اړیکم شته طالبانو سره او څنګه اثر ته هم شته. زه فکر نه کوم چې دغه افغان طالبان باندې پاکستان اړه خبره مني او مسلې هم یو لار ده چې مذاکرات وکول غواړي.
د باجوړ جنسي په لور پرتو سیمو کې زلزله ځپلې وایي مرستې نه دي ورسېدلې او له بیماریو سره هم مخ شوې دي. د پاکستان حکومت او نشریات ادارو ته امر کړی چې ناقانونه ګرځول شو ډلو ته په خپلو خپرونو کې لزی ورکولو ډډه وکړي. او نن د عوامي نشل ګوند د وفات شوي مشر افضل خان لاله لپاره قرآن خواني او اجتماعي دعوا شوي. په دې موقع د یاد ګوند یو مشر ویلي
زما دا خیال نه چې عبدل خان لاله په شان مشر چې نن دلته موږ سره موجود نه دی او دا زموږ ذمواري جوړیږي. دا موږ چې دلته کوم خلک مشته ناشو ژوندي ناشو چې موږ د داسې خپلو مشرانو په قدم باندې قدم کیږدو.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال لیډو سره اوسئ.
او زه خبرونه لومړی رپورت اردن کوزو اسلام آباد ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په امنیتي او خارجه چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي په افغانستان کې امن یوازې د سیاسي جوړجاړي په ذریعه امکان لري. نوموړي پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي په کار چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په راوستو کې د پاکستان حکومت څومره رول لوبولی شي؟ په دې اړه له اسلام آباد د احمد الله دا رپورټ ورو.
د ګل پورس په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د مذاکراتي عمل یو فریق افغانستان دی او بل طالبان، نو دواړو ډلو لا مذاکرات کامیابولو لپاره ماحول ښه جوړول پکار دي. مشال ریډیو چې کله د خبریال او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی نه تپوس وکړو چې آیا پاکستان حکومت په افغان طالبانو دومره اثر رسوخ لري چې په وینا یې د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کړي.
پاکستان افغان طالبان بل پاکستان آر خبر منی خو آخر خو دغه مسئلے هم یو لار دا چې مذاکرات بکول غواړي، نو زه فکر کوم چې دا فیصله به اوس کول غواړي چې د افغانستان د مسئلے به دوی څنګه حل وباسي، د خبرو د لارې آیا دا ممکن دی او کنا دوی به هلته کې جنگ بکوي او نور به هلته کې بریدونه کیږي او نور به هلته کې رور وژنه کیږي.
د ذکر دا چې د تیرې میاشتې په لسمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلی وو چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره یې هڅې پیل کړي دي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو نه وړاندې د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغیز کړی دی. د پاکستان چارواکو لخوا دا بیانونه چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو کې کردار ادا کولو ته تیار دي. په جواب کې خبریال او افغان چارو نظر لرونکي هارون رشید وایي چې افغان حکومت د پاکستان په وړاندې ځینې شرطونه ایښودي دي، تر څو چې پاکستان هغه پوره نه کړي نو افغان حکومت ګڼي چې د مذاکراتو څه فائده نشته.
غټه خبره هم دغه ده چې پاکستان کې طالبان او د حقانی نتورک چې کوم غړي ګرځي را ګرځي او دلته اجلاسونه کوي چې څو پورې هغوی خلاف څه کاروایی پاکستان سیکورټي فورسز نه کوي، نو هغه پورې دا مذاکرات څه معنی نه لري. زما په خیال څو پورې چې حقانی نتورک خلاف څه پاکستان یا خو څه یقین دهني کابل تور نه کی او یا څه کاروایی نه کی، نو دا خبره اترې چې دي زمانہ دی خیال چې پرمختګ به پکې وشي.
د یادونې دا چې د روان کال په جولای میاشت کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لومبې پړاو د اسلام آباد سره نږدې په مری کې شوې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د خبر پختونخوا په چترال، گلگت، بلدستان او شانګله کې د بارانونو او واورې ورېدو له کبله د زلزلې د متاثرینو په مشکلاتو کې زیاتوالی کړی دی. په دغو سیمو کې مرستندویه کارکوونکي هم وایي چې د بارانونو او واورې ورېدو له وجې د دوی کار متاثره کېدی شي. بلخوا له قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی داروایي چې حکومت به متاثرینو ته د مرستو رسولو لپاره د الوتکو انا هم کار اخلي. پړې نور تفصيل له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان راکوي.
په چترال ضلع او گلگت بلتستان کې د بارانونو او واوره ورېدو له کبله لارې بندې شوې چې د زلزلې متاثرینو په مشکلاتو کې اضافه کړې ده. د چترال ضلع یو امدادي غړي لیوک رحمت مشال ریډیو ته د لړکې اویل چې واوره ورېدو له وجې لواري ټنل بند شوی دی او مسافران او ګاډي پسې ولاړ دي. د زیاته کړه چې حکومت او مرستندویو ادارو لخوا د زلزلې متاثرینو سره امداد روان دی، خو د موسم بدلون له وجې لرې پرتو سیمو کې امدادي هلې ځلې د مشکلاتو ښکار دي. د په وینا چې یخ موسم لپاره په چترال ضلع کې طبی سہولیات ہم نہ کافی دی دیوائی
کیلاش ویلی سے برفباری کے بعد جو راستہ ٹیمپرری اوپن کیا گیا تھا
پر کیلاش سیما کے واور ورے دو نہ پس چکم لارا پر ارضی توگا کلاو کڑے شوی دا نو ہاگا خطرناک دا او اس با نور واورا او باران نہ ہم کیگی نو متاثرین تا راشن او امداد رسولو کے مشکلات نور ہم سیوا کے دیشی او لارے بیاد بندی دو ویرا موجود دا د ضلعی انتظامی لخوا ویلی شوی دی چې خوراکونه د مخ کې نزان سره کیدی، نو دا خود مسئلے حل نه دی. باید چې لاري هواري کړی شي چې سامانونه لری پرتو سیمو ته ورسول شي.
بلخوا گلگت بلتستان کې هم د واوري ورېدو سلسله شروع شوې ده. د سلسلې نه زیاتې متاثره سلې شانګله کې هم د بارانون لړۍ پیل شوې ده. هم دې لړکې د یادې سلې یو مقامي خبريال فصل ربی وای چې په شانګله کې داسې خلک چې هغه په غرونو کې اوسېږي ورته تر اوسه پورې لا امداد نه دی رسیدلې. د په وینا چې شانګله کې یخواله په زیاتې دوه او د غرونو اوسېدونکو د حکومت نه غوښتنه کوي چې ورته امداد ورسول شي او ماشومان د یخ موسم د اثراتو نه بچ کړي شي.
څنګه یو غریب علاقه ده او دلته کې ډېر خلک د غرونو په سرونو کې پاتې کیږي، بلکې زه به دا وایم چې 75% خلک چې دي هغه د غرونو په سرونو کې آباد دي. نو کومه زلزله چې راغلې ده حالیا هغه چې کوم نقصان کړی دی د هغې د وجې نه اوس هم داسې علاقې دي د شنګې د غرونو په سرونو کې چې هغې ته لا تر اوسه پورې نه امداد رسېدلی دی نه ټینټ رسېدلی دی، ځکه چې د هغې کوم کورونه چې دي هغه خو غورځېدلي دي او اوس پکې کوم د شنډه کې چې د بارانونو کومه لړۍ شروع شوې ده نو د هغې د وجې نه خلک د نور مشکل سره مخ شوي دي.
د زلزلې نه متاثره علاقو کې امدادي هلو ځلو په اړه د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي ادارې ویاند احمد کمال تسلیموي چې ځینې علاقو پورې د حکومت رسایي نه ده ممکنه شوې. د زیاده کړه چې د خراب موسم یا مشکل لارو په صورت کې موږ د الوتکو په ذریعه امداد رسوو.
ګوري موږ سره 3 C-130 جازونه او 8 هیلیکاپټرې دي چې پکې د دین علاوه د داخله چارو وزارت 4 هیلیکاپټرې هم شامل دي. نو د ځمکني امداد نه علاوه زموږ فضايي امداد هم روان دي. هغه لری پروتو سیمو ته چې زموږ د ډلو رسایي ممکن نه وي نو هغه موږ په دې ذریعہ کوو.
د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې په وینا چې د موسمیاتو محکمې په دې اونۍ کې د نورو بارانونو او د واورې ورېدو پیشنګوئي کړې ده او په دې لړ کې متعلقه محکمو ته ضروري اقدامات اوچتولو په اړه ہدایت هم جاری کړی دی.
اردوونکو د شپږم اکتوبر زلزلې نه یوازې د پاکستان بندوبستې سیمې بلکې قبایلي سیمې هم ځپلې دي. زو باجوړ جنسې ته د باجوړ جنسې په لرو پرتو سیمو کې زلزله ځپلې وایي حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې. بل خوا د سیمې ډاکټران وایي چې د کورونو د ړنګېدو وروسته د سخت یخنۍ او همداراز د ناقصه خوراک له وجې ماشومان او میرمنې په خاصه توګه د بیماریو سره مخ شوي دي. که څه هم د سیمې خلک تور لګوي چې د حکومت لخوا د مرستو پیسې ملکانانو خپلو جیبونو ته اچولي دي خو لا هم ملکانانو پر دېړه څندي ویلي. تفصیل د شنواز ترغزی په دې رپورټ کې ورو.
د باجوړ ایجنسی زلزله ځپلې وایي چې حکومت ته هغوی لپاره راغلي امدادونه د سیمې ملکانانو له ورکوي خو دغه ملکانان یې په هغوی نه تقسیموي. دوی وایي چې د زلزلې نه وروسته تر دې دمه پورې د هغوی سره هیڅ رقم مرستې نه دي شوي. د بانډګۍ عثمان خېلو سیمې عمر رحمان مشال رډیو ته وویل ګلاب جان دلسوز د غټ درې سلارجو وسیدونکې دی او هغه وای چې ماشومان د کورونو د ړنګېدو یا د کوټې د شلېدو وروسته په ډاګه شپې کوي. یخنۍ ده او موسم د بارانونو هم دی نو ډېر د مشکل سره مخ دي. او د یخنۍ له وجې او یا بیا په وخت امدادونو لکه خیمې خوراک او د طبي سهولتونو د نشوالي له وجې دغه خلک بیماران شوي دي. که څنګه ډاکټر عمر وزیر مامون وای
یرجی هغوی ته لوز موسم ډایریا او د سینې چست انفیکشن ډیر زیات دی او خلکو کې ذهني مسلې هم ډېرې را پیدا شوي دي چونکې دا زلزله د سیاستو چې ډېره ویره تر هغه تر اوسه پورې هغسې موجود ده که معمولین څه شي وکړي هغوی بیا یو جکه غوندې راله دا مخکوي.
حکومتي امدادونه لا هم غریب هغه ولس له چې زلزلې وهلي دي ورته نه دي میلاو شوي. معاذ خان یو ځای خبریال دی او هغه د بیلابیلو سیمو دورې کړي.
خلک ډېر زیات په مشکل کې دي. نن هم د باران اندازه هم د باران شوې دی سهار کې او جنہ خلکو ته ډېر زیات د مشکلاتو مخه ده چې دغه کم فندونه راځي هغه صرف او صرف ملکانو ته ورکړې کیږي او ملکان بیا نورو خلکو باندې نه تقسیموي.
پروند پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم باجوړ ته تللو خو دغه ولس لپاره له وړاندې نه اعلان شوی امدادونو نه علاوه کوم نوی اعلان نه دی کړی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو
حجرا په یونی ما بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اردن کو د پاکستان حکومت نشریاتی ادارو ته خبرداري ورکړې چې د ناقانونه تنظیمونو اشتهارات دی نه چلوي او د هغوی وناګانې او پروګرامونه دی نه خپروي. په خبرداري کې دا هم ویل شوی چې یوې ادارې له حکومتي حکومت سرغړونه وکړه نو پر ضد به سخته کاروایی کیږي. تفصیل د سراج الدین په دې رپورت کې ورو.
اسلام آباد کی دکل پورس پیمرا یا پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتارٹی دا پاکستان ٹول ٹی وی چینلونو او ریڈیو اسٹیشنونو تا حکم جاری کرے چدواو یا ناقانون گرزولے شو ڈلو تری کوریج نوار کوی چپک جماعت الدعوہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن او لشکر طیبہ پگڈون نور داسی تنظیموں شامل دی. مشال ریڈیو سرا خبرو کی دا پیمرا یو چارواکی اوی چی پیمرا ٹول ٹی وی او ایف ایم ریڈیو اسٹیشنونو تا ویلی دی چی اغوی دا یادو ناقانون گرزولے شو ڈلو لخوا دا چندی را غنڈولو لپار دا اشتخار ڈڈ وکڑی اولدی سر سرا دا پیمرا ترمیمی آرڈیننس کل 2001 دا سیکشن 22 مطابق یو نشریاتی ادارہ ہاگ پروگرامون نشی نشرولے چپکی دا کرکی خورایدو یروی او امنیت تتری زیان رسی. دا نموڑی پوینا که کمی ادارے دا پیمرا پدی حکم عمل و نکلو نو دا ہاگی ادارے دا لائسنس ختمولو سر سرا باورتا سزا ہم ورکول کیے گی. کلی چی مشال ریڈیو دا پیمرا پدی فیصلہ باندی پا پاکستان کی دا دفاعی چارو تجزیہ کارانو نو پختل نو ریٹائرڈ کرنل خالد منیر اوی چې د جن په هر سانګ کې د فنډینګ یعنی پیسو ضرورت وی او په پاکستان کې په مختلفو طریقو چاندی راغونډیږي نو د پیمرا دا فیصله ده خو بای چې لدی سره سره د فنډینګ په نورو لارو هم نظر وساتل شي.
فوج دے کا دہشتگرد ہے ہر چاہ تک ٹوپک ہم پکار دے وسلام پکار دے کالتوس ہم پکار دے نہ فنڈنگ نہ بغیر خگور اسم نہ کیجی اگے نہ بغیر فنڈنگ نہ بغیر ہو جنگ نہ کیجی وہ چھ فنڈنگ ورتا ادرا وہی نو ڈر فرق پپرے وزی خدا حکومت چھ نن سبھا گرد کنا چھ دا فورن فنڈنگ ہم روان دے مور ملک نو نہ مدرسو تا راضی دا ہوتا راضی خدا مش خلق چھ بغیر تپوسا مدرسے تا فنڈ ویر کو صدقہ کو سی قربانی کو نو دے اگے سرمن بغیر تپوسا چھ مدرسہ
ہمداشن چی مشال ریڈیو پہ اسلام آباد کے دیو بل دا دفاعی چارو تجزیہ کار ریٹائر بریگیڈیئر سے نذیر نہ تپوس وکڑو نہاگا اوے
خبر دادا چی پاکستان کی چدا سمر تنظیموں نے دی اوکم چلی گی دی فنڈنگ ہوکی گی لیکن فنڈنگ پہ مختلف طریقے بانی کی گی یا واغ طریقہ دا چی خیراتی حساب کتاب دے داغے ناراضی خبر دادا چی کم دگا فوج سر تعلق لری آگا کسان ناگے بانی فنڈ بندا ول ڈیر ناممکن خبر ادا دو نوٹیفیکیشن حد پوری کھو کے دلے شی لیکن ایکچولی دا غیب بند اول ډیر مشکل دی نو صدا وے ما دا سوچ بدل اول پکار دی
د پمرا پوینا چې دوی دا حکم دو طرح غری پر ضد د حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې ور کړی دی چې مقصد دی د طرح غری مخنیوی دی. سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اور دن کو نن د نه پرز په پېښور باچا خان مرکز کې د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر ارواخا د عبدالخان لالا د روح د ثواب لپاره قران خاني او اجتماعي دوا شوې ده چې پکې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو سربیرا نورو عالمانو او کارپوهانو هم ګډون کړي وو. تفصیل د خالد خان په دې رپورت کې ورو
پادې محل دا عوامي نېشنل پارټي صوبائی ستر سکتر او دا تعلیم پخوانی صوبائی وزیر سردار حسین بابک وویل چې د ګوند ټول مشران په سواد کې د عبدالخان لالا په دریمه کې ګډون کوي خو بیا هم دوی د پېښور باچا خان مرکز کې عبدالخان لالا ته د پیرزوونې په توګه او د هغه د روح د ثواب لپاره د غونډه جوړ کړه.
زما دا خیال چې د عبدالخان لالا په شان مشر چې نن دلته موږ سره موجود نه دی دا ډېر لوی خلا چې دا ډېر لوی سپیس چې دیغه پیدا شوی دی او دا زمونږ ذمہواری جوړیږي دا موږ چې دلته کوم خلک مشته ناسو ژوندي ناسو چې موږ د داسې خپلو مشرانو په قدم باندې قدم کیدو او دغې تقلید کو دغې د مشتکل مزاجۍ تقلید کو.
دغه شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل پارټي صوبایي نائب صدر میرمن شاګفتا ملک وویل چې عبدالخان لالا ټول عمر د پښتنو د یووالي اتفاق او خوشحالۍ خبره کړی ده.
یقینا چې د عبدالخان لالا یو ډیر پښتون یو ډیر د کام د همیشه د قوم د یووالي د وحدت خبره کړی وه او چې څومره دغه ژوند او څومره دغه هلې ځلې وي نو هغه د دې پښتون کام د لر او بر یو افغان د پاره او دغه ملي هغه چې کوم زمونږ د یووالي خبره ونه هغه عبدالخان لالا کوله.
د پښتون سول فیډریشن صوبایي صدر فخر علم خان د عبدالخان لالا مرګ د ټول پښتون کام او لر او بر افغان د پاره یو لوی زیان وګڼلو.
دا خپل خورې غمنې د خپل علاقې غمنې د پښتون کام غمنې عبدالخان لاله دومره یو غیرتی سړی چې عبدالخان لاله خپل کور کلی خپل علاقه نه پرېښې بلکې عبدالخان لاله په خپل علاقه کې په هغه سختو وختو کې مو چې کله په هغه کې د طالبانو رټو.
افضلخان لالا چې تیر اتوار د پنډه په یو روختون کې سا ورکړه او بیا هم په دغه ورځ خپل پلارنی ټاټوبه د سواد د روشخېل کې خورو ته اوسپارل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستې. زو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې ډیر وخت پس په لزګونه سرکاري سکولونه فعال کړی دي. همداراز دوی داوه کوي چې کوم سکولونه د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو وران کړی وو د هغې په بیا جوړولو یې اهم لاس پورې کړی دی، خو دوی زیاتوي په سمدستي توګه یې ځینې سکولونو ته خیمې ورکړي دي. خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې دلته اوس هم په سکولونو کې نیمګړتیاوې موجودې دي او باید چې حکومت دغه پوره کړي. تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په باړه کې یو اوږده موده پس تعلیمي نظام بحال کړی دی او چې وسلوالو پکې کوم سرکاري سکولونه وران کړي هغه بیا رغوي او چې کوم سکولونه پکې بچ پاتې شوي دي هغه یې خلاص کړي دي او ورانو شوو سکولونو کې یې په دستي توګه خیمې لګولي دي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې مشر افیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
د چلوبر د کمر خیل د کاخیل د ملک دین خیل د ټول سکولونه موږ کولاو که الحمدلله، او د دې چې کوم ترانسپورټیشن فیسلټیز و فیمیل د پاره هم پولیټیکل اډمنستریشن په تعاون سره گاډي ورته ارینج کړ، موږ ته گاډي مسلسل ډیلی بیسس باندې جی هغه سکولونو ته سټاف رسي.
نوموړي په باړه کې د ورانو شو سکولونو د شمیرې او د هغې د بیا رغولو په حق لا وویل.
خو زه به تاسو ته دا وایم چې 150 سکولونه زموږ په باړه کې الوتي وو، په هغې کې 58 چې کوم دی هغه پارشلی ډیمیج وو، کنه جزوي نقصان ورته رسېدلی او 92 چې کوم دی ټوټلی ډیمیج وو. تر کومه پورې چې د دې د ریکنسټرکشن سوال دی، کنه هغه زموږ یو پیټنټ نقشه ده، په هغې باندې مطلب مستقل نقشه ده چې ان ډبلیو لګیا دی جوړی، نو لګیا وي دا چې کوم ډونر ایجنسیز دي هغوی چې کوم پراپر ایډوسي چا سره یې هغوی ته لګیا اجازه ورکړو دغه سکولونه مونږ د دې ریکنسټرکشن مونږ شالو کو.
خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې په ځینې سکولونو کې یې اوس هم نیمګړتیاوې شته. د باړې اکاخیلو یو سرکاري میډل سکول مالک مکان قسمت الله پردی وایي چې په سکول کې یې عمله کمه ده او نورې اسانتیاوې دې هم ورکړی شي.
مشکلات داری چې مو سره سٹاپ کمایله 403 مې موشمون په دوه مشرونو نه کنټرول کیږي، دوه مشرونو افتی خو غا سٹاپ برتی کو مونږ لا سٹاپ رو کو چې مونږ د موشمون ته تعلیم کی په د علاقه کې ترقی خور شي.
او د باړې د زدکونکو اتحادی یو مشر فواد پردی وای چې د باړې د زدکونکو تعلیم ډیر اغیزمن شوی دی او باید اوس یو سم تعلیمی ماحول ورکړی شي.
د باړې تحصیل تعلیم متاثر شو دغه پرشن په وجه باندې او څومره تر سټوډنټونو هغه نه سبق پاتې شوی تعلیم د پرم یو خپل ماحول پکار وینو په خیمه کې سټوډنټ څنګه تعلیم حاصل کی، نو چې دغه د پر پراپر بلډینګ نیوي دغه پر پراپر چیئرز او بورډ نیوي نو هغه سي تعلیم کول ډیر مشکل شي.
یا د دیویش په دی ورستو کې باړې ته زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي او د تعلیم سره سره یو شمیر اسانتیاو غوښتنه کوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو مشال ریڈیو تا غوگست لگا شی بگی پینزنی میں بجے کھیدون کھیدیو نجیب آمیر ہم سٹوڈیو تراغلے نوراز چھل ہاوی دا خبرو لنڈی زورو
د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې دوی د سولې د راوستلو لپاره هله رول لوبوي شي چې افغان حکومت او طالبان خبرو اترو ته غاړه کیږدي. نوموړی ویل د دې لپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان د برېښنایي رسنیو تنظیمونکي ادارې پیمرا په پاکستاني ټلویزیونونو او رادیوګانو غږ وکړ چې په خپلو خپرونو کې د دوه اویا غیر قانونه پیژندل شوو تنظیمونو ته ډېر ځای نه ورکوي. په دې کې دولس هغه تنظیمونه هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا ناقانونه اعلان شوي دي. پولیس وایي نامعلومو وسلوالو نن په ټانګ کې یو ځایي خبریال په ډزو واژه. خبریال محمد زمان نن سهار په خپل موټرسایکل سپور کار ته روان و چې د ټانګ سره نږدې تر برید لاندې راغلو. د باجوړ ایجنسی امنیتي چارواکي وایي یو ځایي ملک محمد یونس نن سهار په یو بمي چاودنه کې وژل شوی او دغه دوه زامن ژوبل شوی دي. نن سهار په لاهور هوایي ډګر کې یو الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړ شوې چې په پایله کې لس مسافر ژوبل شوي دي. د شاهین په نامه دغه الوتکه چې په یوې شخصي کمپنۍ پورې تړاو لري له کراچۍ نه لاهور ته روانه وه او سل تنه مسافر پکې سپاره وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي. د افغان طالبانو یوه ډله چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ خوشاله نه ده پرون اعلان وکړ چې ملا محمد رسول اخوند خپل نوی مشر ټاکلی. د چین د ولسمشر مرستیال لین وان چاو د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. ولسمشر غنی نن له ښاغلي چاو سره د تفاهم لیکونو په یوې غونډه کې ګډون وکړ. بیگانا وخت په روسیه کې د یو بس د چپکیدو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي دي. بس د روسیې نه د ارمینیا سر خار ته روان وو او 950 کسان پکې سپاره وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي ډلو د نفوذ د زیاتېدو په اړوند د افغانستان د ګاونډي هیواد تاجکستان د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه او هغوی پرې باور ورکړ چې واشنګټن د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ته ژمن دی.
اردن کو خبرونه مولا مشال دی وردل چې نجیب امیر وړاندې کول په دینی مای کې هم ساسې لپاره یو شمیر کورنی او نړیوال رپورټونه لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج زهیر ته وښي.
نن جنگ رسپان خپل ادارې کې وای کس هم د صوبایي او وفاقي حکومت نه علاوه پوز هم د زلزله زپلو په مرستو کې لګیا دی. خو اوس هم په خیبر پختونخوا او فاټه کې داسې علاقې شته دي چرته چې لا امدادي ډلې نه دي رسیدلې او زلزله زپلې د شین اسمان لاندې په یخ یخنۍ کې پراته دي. د ادارې په وینا چې د دې زلزلې له کبله په زرګونو اسکولونه، کورونه او نورې ودانۍ تباه شوې، د کومې لپاره چې وفاقي حکومت اعلان کړي چې دوی به دا کورونه بیا آبادوي. خو که وکتل شي نو دا رستو خبره ده باید چې اوس په فوري توګه د یخنۍ د شدت نه د بچ کېدو او د سر پټونې بندوبست په فوري توګه وکړل شي. اداریا اخري کې وایي باید چې یو داسې بندوبست وکړل شي چې د قدرتي افتونو په وخت زر تر زر خلکو ته امداد رسي، ځکه چې موږ له وړاندې نه سب بندوبست نه کوو خو چې کله را باندې یو مصیبت راشي نو بیا منډې ترلې شروع کړو. نو په داسې صورتحال کې د وړاندې نه د خبرتیا د نظام سره سره پکار ده چې د امداد لپاره یو سیل جوړ کړی شي. او دا رنګ په موجوده وخت کې پکار ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د کابینې غړي د امدادي حل زلو سار پخپل کوي چې دې کې سکمه پاتې نشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو اج ورس پانه خپل ادریې کې لیکي چې د جماعت اسلامي لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوی ټولګوندی زغونډه کې ټولو ډلو د فاټه عیني حیثیت بدلولو لپاره د عیني ترمیمي بل د حمایت اعلان وکړو. ادریې زیاتوي که څه هم د پاکستان سیاسي ګوندونه او د فاټه د پارلیمان غړي غواړي چې فاټه د خیبر پختونخوا خا کې شامل کړی شي، خو بل پلو ځینې قبایلي مشران او ډلې غواړي چې د فاټا لپاره دی ځان له یو کونسل جوړ کړی شي. نو د حالاتو پر رڼا کې وخت دا تقاضا کوي چې د فاټا متعلق کوم هم فیصله کیږي چې ټول خلک پکې په اعتماد کې واغستل شي. ادریا اخري کې لیکي د دې سره سره ضروری ده چې د فاټا لپاره یو کوټلی منصوبه هم جوړ کړی شي او د دې منصوبې جوړولو په وخت مجموعي مفادات په نظر کې وساتل شي، ځکه چې تیر وختونو کې کوم هم منصوبې جوړې کړې شوې دي هغه ناکامه دي.
نو بای چې لمړی د فاټه لپاره یو مکمل ډانچا جوړ کړی شي چې هلته به میشیت او نورې چارې څنګه چلولې شي. نو دا شان چې د وړاندې نه یوه کوټلې منصوبه موجوده وي نو وروسته به هر څه آسان وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ریٹرز خبر ایجنس د پاکستان د پنجاب صوبې په بلدیاتی انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نون د بریا او فارم پالیسی مجلې بیا د افغانستان د بیا رغونې او د هغه هیواد د مالی نظام په اړه د افغانستان ولسمشر پر څرګندونو لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به یې له هارون بچا وورو.
د رویټرز خبری ایجنس په لیکنه کې راغلی د اتوار پر ورځ راغلی او د پنجاب د بلدیاتی انتخاباتو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون په دغه ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه بریا په ترڅ کې د اپوزیشن ګوندونو هغه هیلې په اوبو لاهو شوې چې په ځایي انتخاباتو کې حکمران ګوند ته د ماتې ورکولو لپاره یې لرلې. د پنجاب په میلیونونو وګړو د خالی یا شنبې ورځې په بلدیاتی ټاکنو کې رای واچولې چې د لیکنې تر مخه په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت لپاره د یوه ریفرنډم په توګه ورته قتل کېدای شي. د همدې انتخاباتو له لارې د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتل چې د هیواد په راتلونکو عامو ټاکنو کې د مسلم لیگ نون پر وړاندې د یوې مضبوطې پارټۍ په توګه مخترا شي. د شنبې ورځې د بلدیاتی انتخاباتو غیر حتمی نتیجې ښیي چې د پنجاب صوبې له 2,690 څوکیو څخه مسلم لیگ نون 1,001، پاکستان تحریک انصاف 231، آزادو کاندیدانو 845 څوکۍ ګټلې دي. لیکنه کاږي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت د هغه هیواد امنیت او همداراز اقتصاد یو څه ښه کړي، خو د اداري فساد او د شتمنو پاکستانیانو لخوا حکومت د مالیې نه ورکولو په څیر ستونزو حلولو په برخه کې لا هم ناکامه پاتې شوی دی. بلخوا د فورن پالیسی مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې د بیا رغونې د امریکایي ادارې سیګار مشري د هغه هیواد په کانګرس کې درې میاشتنی رپورټ جمع کړی دی. په رپورټ کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یادې ادارې د مشرې د شویو خبرو یوه برخه چې د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو په ورکړیو قربانیو، له نړیوالو سره د افغان حکومت د همکارۍ او نور یو شمیر ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي نقل شوی. ولسمشر غنی د افغانستان د مالیې پر نظام هم خبرې کړې دي او په دغه ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې د هغه هیواد د پلازمینې واشنگټن ډی سي د استازیتوب موضوع چې په دې وروستیو کې راپورته کړل شوی هم یاده کړې. ولسمشر غنی ویلی موږ د ډی سي د شوار برعکس په ولسی جرګه کې پرته له دې چې وګورو چې د کومې سیمې خلک حکومت ته مالیه ورکوي، خلکو ته د استازیتوب حق ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې په تیرو کلونو کې افغانستان ته په فراخ دلانه توګه مرستې ورکړل شوې، خو په ترڅ کې د مسؤلیت عنصر کمزوری شو. اوس موږ هڅه کوو چې د افغانستان په ادارو کې د استازیتوب خبره د افغانانو لخوا د مالیې له ورکولو سره وتړو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د برنو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د دورې پر مهال د ترګري د مخنیوي په لړ کې د قزاقستان د ولسمشر د هلو زلو ستاینه کړې، خو ویلي دي چې د ترګري موجودیت باید پر میډیا او سیاسي مخالفینو د تشدد د استعمال لپاره یو پلمه جوړ نشي. بلخوا د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نوموړي سره د لیدلو پر مهال له امریکا سره تجارتي اړیکې ضرور بلل دي. د مشالډو د خبر مرکزي څنګ رپورت مهمه برخه ل مليحه امیرزاده ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د خپل دورې په اخیری پړاو کې اوس تاجکستان ته رسیدلی. له دې وړاندې په قزاقستان کې جان کیری د دغه هیواد د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ته مشرتابه ستاینه کړې، خو خبرداري ورکړې چې د ترهګري ګواښ باید جمهوریت ته د نقصان رسولو لپاره پلمه جوړه نشي. کیری دا خبره تیره ورځ قزاقستان ته د دورې پر مهال وکړه. نوموړی د منځنۍ اسیا په دوره دی. له نظربایوف سره د ملاقات پر مهال کیری وویل چې ولسمشر باراک اوباما د اټمي وسلې د نه خوریدنې په مسله، له تشدد ډک تندرویتوب د مخنیوي او له افغانستان سره د همکاري په ګډون د داعش وسلوالې ډلې د مخنیولو په لړ کې داغه د مشرتابه ستاینه کوي. کیری وویل چې امریکا او قزاقستان جدي امنیتي مفادات لري. ترغی روسته د نومبر په دویمه نیټه داستانه په نظر بایوف پوهنتون کې لسته کونکو سره د خبرو په وخت کې ویل چې حکومتونه باید د سیاسي مخالفینو او میډیا خلاف کاروایی د ترغری د مخنیوي په لړ کې د دفاع په توګه استعمال نکړي. نوموړي ویل چې په دې پوهیدل پکار دي چې د ترغری موجودیت انتظامیه ته په لاس د اختیار نه ورکوي چې بې له امتیازه د تشدد استعمال وکړي. که څه هم کری د کوم ریاست نمونه خستلو، خو په دې خبره زور راوړ چې د ټولو هیوادونو لپاره جمهوری ادارې ضروري دي. نظر بایوف چې خپل مخالفین یې یو طرف ته کړي دي او په 15 کلونو کې اختلاف رائے ته ډیر کم ځای ورکړي دي، په اپریل کې په 5 ځل صدارتي انتخاباتو ګټل. له کری سره د لیدلو په وخت نظر بایوف د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي همکاري په اهمیت زور راوړ او امریکا د کازاکستان په اقتصاد کې د یو لوی بهرني سرمایه کار په توګه یاد کړه. امریکا په منځنی ایشیا کې د ماسکو د پراخیدلو په هلو ځلو خبر ده، چرته چې چین هم خپل کوششونه کوي. خو کری وویل چې امریکا د منځنی ایشیا د هیوادونو پوره حوصله افزائی کوي چې ځان له په پراخ ډول ملګري جوړ کړي. کری د دوو کالونو په زیاته موده کې د لوړ پوړي امریکایي سفارتکار په توګه د منځنی ایشیا په لومړي سفر دی. نوموړي د اکتوبر په 1 د کرغستان او ازبکستان په دوره کولو سره دا سفر پیل کړ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. زو کابل ته، په کابل کې د فرانس سفیر وایي دا هیواد چمتو دی څو د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر 2018 کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. جرمیشل مارلو له مشالو سره په ځانګړي مرکه کې ویل فرانس اوس په افغانستان کې سرتیری نه لري، خو په دغه هیواد کې د ناټو د ماموریت مالی ملاتړ کوي. ښاغلی مارلو دغه راز تر اوږدې مودې له افغانستان سره د فرانسې د غیر پوځي مرستو ډاډ ورکړ. تفصیل د کسیم سولمل په دې رپورټ کې ورو.
وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو په ګډون د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپلو پوځونو د حضور پر دوام موافقه وکړه، اوس فرانسه وایي چې تر ټاکلې نیټې وروسته هم د قاطع ملاتړ ماموریت دوام ورکولو ته چمتو ده. د افغانستان لپاره د فرانسې سفیر جان میشل مارلو له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې دی تر 2018 کال وروسته هم د قاطع ملاتړ ماموریت د دوام په وړاندې کومه ستونزه نه ویني.
We are members of NATO and as such we
د وی موږ د ناتو غړی یو او موږ په افغانستان کې د ناتو د لګښتونو په برابرولو کې برخه لرو. پرته له شک موږ په خبرو کې برخه واخلو. زما په نظر زه د دې نظر په وړاندې کوم ستونزه نه وینم چې قاطع ملاتړ ماموریت تر 2018 کال وروسته هم وغځول
شي.
نوموړي ویل چې اوس هم فرانسه د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دننه په افغانستان او فرانسې کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي. فرانسې له 2001 کال نه 2014 کال پورې د ایساف په چوکاټ کې افغانستان ته 3500 سرتیري لیږلي و چې په دغه ترڅ کې تلفات هم لرل. په ملکی چارو کې هم فرانسې د کرنې او برښنا په سکتورونو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. په همدې حال کې د فرانسې سفیر شغلې مارلو وایي چې له افغانستان سره د دغه هیواد همکاري ته تړون لمخې هیواد چمتو دی چې تر راتلونکو 60 کلونو پورې په ملکی برخه کې هم له افغانستان سره همکاري وکړي.
Well, I think first of all in the case of France we have
دی وایي د فرانسې په برخه کې تر ټولو مخکې باید وایم چې موږ په 2012 کال کې له افغانستان سره یو تړون لاسلیک کړ، هغه تړون چې تر راتلونکو 60 کلونو پورې زموږ همکاري رانغاړي. نو دا روښانه ده چې زموږ غوښتنه په افغانستان کې د اوسېدو او له دغه هیواد سره د مرستې دوام دی. ښاغلی مارلو دا خبر هم وکړی چې افغانستان لا هم په خپلو پښو نه دی درېدلی او د نړیوالو مرستو دوام ته ضرورت لري. د چارو کارپوهان وایي چې افغان حکومت لا هم دا وړتیا نه لري چې د بهرنیو د مرستو نه پرته روان وضعیت کابو کړي. نو اړینه ده څوله نړیوالو د اوږدې مودې پوځي ملاتړ ترلاسه کړي. دغه کارپوهان همداراز ټینګار کوي چې حکومت باید له نړیوالې ټولنې د مالي مرستو د جلبولو لپاره د اصلاحاتو بهیر ګړندی کړي څو وکړی سي د مرستې ترلاسه کړي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په مقاله کې په پاکستان کې د ناموس رسالت قانون پړه د دې ملک ته سپریم کورټ د غبرګون پړه بحث شوی دی. مقاله لیکي چې سپریم کورټ له ناموس رسالت سره د تړلي ممتاز قادری په مقدمه کې یو زړوره پریکړه کړې ده. مقاله لیکي چې دا مقدمه د دې لپاره یو ښه بیلګه ده چې څنګه د ولسي انصاف نظام له ترګرۍ سره تړلی مقدمه پر مخ یوسی. تفصیل د بوروال کاکړ نو.
د پاکستان د ورځپاڼه د یو لیکوال فیصل صدیقی په دې مقاله کې لیکلی چې د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر مرګ یو عام وژنه نه و، د مقالې لیکوال لیکي چې د خپل امنیتي ساتونکو ممتاز قادری لخوا د سلمان تاثیر وژنې د یو شمیر مهم موضوعاتو په اړه بنیادی پوښتنې راپورته کړې. د لیکوال په وینا په دې کې د ناموس رسالت قانون عملي کېدو، د بیان د ازادۍ، په اسلام کې د تشدد او د عدالتونو د زور په اړه پوښتنې شامل دي. د پاکستان سپریم کورټ د سلمان تاثیر د وژنې په مقدمه کې د ممتاز قادری اپیل رد کړ او هغه ته یې اورول سوې د مرګ سزا پر ځای وساتله. لیکوال لیکي چې د سپریم کورټ د جسټس اسیف سعید کوسا لخوا دا پریکړه پورته یادو سو پوښتنو ته ځواب دی. لیکوال لیکي چې د ممتاز قادری په اړه د سپریم کورټ دا صفا څرګنده او له تعصب پرته یو زړور پریکړه وه. مقاله پر مخ لیکي چې د ناموس رسالت قانون په اړه دا مسله د ولس په وړاندې ډېره پیچلې ښودل کیږي، خو د سپریم کورټ پریکړه ډېره اسانه کړې ده. فیصل صدیقی د سپریم کورټ په حواله لیکي چې د ممتاز قادری لخوا د مقدمه په لړ کې د دلیل په توګه ویل سوی چې ګواکې سلمان تاثیر د هغه احساسات پارولی وو، نو هغه ځکه برید پریکړه وو، خو سپریم کورټ دا دلیل رد کړ او وی ویل چې ممتاز قادری نه یوازې قانوني دلیل نه لري، بلکې دا هم نسی ثابتولای چې هغه تر وژلو وړاندې له سلمان تاثیر سره پر دې مسله بحث کړی او چې ولې د آسیا بیبي په حق کې ژغ پورته کړی. مقاله د سپریم کورټ په حواله زیاتوي چې د ممتاز قادری په مقدمه کې دا خبره مهمه نه ده چې چا و چاته د ناموسي رسالت سپکاوي اجازه ورکړې وه، بلکې مهمه دا ده چې څوک څنګه د غیر کراتورونو پر اساس بل سړی وژلی سي. د مقالې لیکوال لیکي چې د ممتاز قادری مقدمه د دې لپاره یو ښه بیلګه ده چې څنګه د ولسي انصاف نظام له ترهګرۍ سره تړلې مقدمې پر مخ یوسي.
د تاریخ پاڼه
داره د سختون خوا سوبې زور نومو بالا انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دازې وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه
نو مشال لري خبرونه ته او غوګستی اردن کو په بلوچستان صوبه کې د خبریالانو د اتحادیې مشران وایي د دغې صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې نن هم خبریالان آزاد نه دي او هغوی په آزادۍ سره خبریالي نشي کولی. تفصیل زموږ د همکار خدایندو ناصر په دې رپورټ کې.
په کوټه کې د دوشنبې په مازیګر د خبریالۍ د نړیوالې ورځې په حیث د دغې صوبې د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالیسټس لخوا یوه احتجاجي غونډه شوې او د خبریالانو د قاتلینو د نیولو او هم یې په دغه صوبه کې د خبریالانو د ژوند د ژغورلو غوښتنه کړې. غنو خبریالانو چې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د تحفظ شعارونه ورکول غوښتنه کوله چې د دوی د وژل سبیو خبریالانو قاتلین دی ونیول سي او له قانون سره سم سزا دی ورکړل سي. د صوبې د خبریالانو د اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار د احتجاجي غونډې ته په وینا کې وویل د یو شمیر خبریالانو تر قربانۍ وروسته نن هم په بلوچستان کې خبریالان آزاد نه دي او له لرې پرتو سیمو څخه یوازې د یوې خوا خبرونه راځي. په بلوچستان کې نن هم په لرو پرتو سیمو کې خبریالان دا تصور هم نسی کولی چې یو خبر دی ولیږي او یوازې یک طرفه خبرونه راځي. موږ دا وایو چې همدا په آزاد صحافت باندې بندیز دی، خو همدا بندیز به زموږ اتحادیه او دلته کارکوونکي ژورنالیستان کله هم قبول نکړي. د بلوچستان یونین اف جرنالیسټس په خبره په دغه صوبه کې په تیر لس کاله کې شاوخوا 40 خبریالان وژل سوي او د هیڅ یو قاتلین هم نیول سوي نه دي. که څه هم په دې وروستیو کې د حکومت لخوا په کوټه کې د دریو وژل سویو خبریالانو د قاتلینو د نیولو ادعا سوي، خو وروسته بیا هم د امنیتي ادارو لخوا رسنیو ته خبر ورکړل سو چې د خبریالانو نیول سوي قاتلین یې په یوه پولیس مقابله کې وژلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
نمشال ریډیو خبرونه ته غوږ سه اوریدونکو د خبر پختونخوا مردان ضلع بای خان سیمه د هلکانو سرکاري پرایمري سکول غراکول د شپږم اکتوبر په زلزله کې زیانمن شوه او دوه کوټې یې پرې وتې دي. ځایي خلک تور لګوي چې د سکول د ودانۍ لپاره فند سم نو استعمال شوی او پکې ناقص مواد کارول شوي وو، نو ځکه زلزلې ډېر خراب کړی دی. په تفصیل د مردان نازبوک خبریال محمد عمران په دې رپورټ کې راکوي.
د شپږم اکتوبر په زلزله کې شاوخوا د 300 زیاتې تعلیمي ادارې زیانمنې شوې، چې پکې یوه د مردان بای خان کلی د هلکانو سرکاري پرایمري سکول غرکل هم دی. په دې سکول کې دوه کوټې څو میاشتې وړاندې جوړې کړې شوې وې، خو د زلزلې له کبله دواړه راپریوتې او د یوې بلې نوې جوړې کړې شوې کوټې چت کوک شوی دی. په دې اړه د ځایي اوسېدونکو وینا ده چې د سکول په ودانۍ کې بیکاره مواد استعمال شوي او د کومې ذمهوار چې د دغه سکول د استادانو مشر هډ ټیچر خان شیر دی. کله چې مشال ریډیو د خان شیر نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه د هیڅ قسمه پوښتنې جواب کولونه انکار وکړو. د استادانو او مور پلار ترمنځ د اړیکو او سکولونو د سارنې لپاره د کلی په کچ جوړ تنظیم پی ټی ای پخوانی چیرمن عرفان علي وایي چې په دې کوټو د هغه په وخت کې کار شروع کړی شوی و، خو د دې سکول استاد هر څه پخپله کړي تر دې چې د دې لاسلیکونه دغه استاد په غیر قانوني توګه کړی دي.
اوس فورن موږ نه موږ خبر یو نه د دې پیسو نه موږ په سکولم بند کړو، په دې کې غلا شوی دا ان لیګل میټیریل پکې لګیدلی. بیا چې دویمه کمره شروع کړه هغه د پخپل سر کړی دا لما یو دوه چې سانکړي سټارټینګ کې څنګه کار شروع کوم دا نه پز بده په چیک باندې پخپل ساين کړي زما ساين زما چې لګه فیک ساين کړي نور چم لګه سي د کم کارونه کول ای پخپل باندې کړي.
د ویلج کونسل بای خان غړې طاهر علي وایي چې هغه اوس خبر شو، خو دا ورته هم معلومه نه ده چې د کونسل ناظم د دې سکول نه خبر دی او کنه.
زه نن مسپخین د دې نه خبر شوم چې دار پرې وته دي، دغه د کسانو خبره کوله چې سکول پرې وته دي په زلزلہ کې د وی خبرې کتر اغله دي مې څه چل شي وی چې سکول دیوالونه ملاستي خو دردغه پورې لکه زه خپل ځان نن خبر شوم کې دي چې وزیر ظالم ته خبر ورکړی شي یا نی ورکړی شي.
د بای خان مردان یو اوسیدونکو سجاد ویل چې د دې سکول مشر استاد د ودانې لپاره ناقصتو کې استعمال کړي او هم دغه وجه ده چې دوه کوټې راغورځېدلې دي.
کمرې والی شوی دي تر لنټره پورې رسیدلې دي، خو عام دغه مطابق کم از کم دی کې 15 منه سیخ لګېدو چې پاغه کې دوه منه سیخ هم نه دی لګېدلې. دې نه علاوه کله چې دارا پرې وته ری نو د دې چې کم دی خبر ورکړی دی هغه خبر دی درخواست کې داسې لیکلې ده چې را زلزله کې موږ سکول را پرې وته مکمل کیناستو هغه کمره مو سره راوغورځول په درخواست کولو کې چونکه هغه دی غلطه جوړه کړې ده هغه به دی بیا جوړي هغه درخواست چې غدلې غلې پاغه هم د ټول استادانو چې کم استادان خبر نه دي هېټ ټیچر خپل دغه ساين کړې ده او هغه درخواست وزیر تعلیم ته رسیدلې ده.
د خیبر پختونخوا تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان په دې اړه ویل چې د دې په پلټنې کول شي چې څوک هم ذمہ وار دي نو هغه ته به سزا ورکول کېږي، ولی اول به د ودانۍ او پوهان ګوري
ناقص میټیریل خدا خو په انکوایري وکړو چې لکه خو تاسو ته ما دا پته لګی چې ناقص دی کنه دا خو ټیکنیکلی وی دا خو کور انکوایري به پیو کو فرض کنه ناقص میټیریل استعمال کړي چې هغه چا کړی دا خلاف ریکشن غشتل کیږي، خو مطلب چې ټیکنیکل خلک یې ګوري کنه مطلب چې کم خلک په بلډینګ باندې یا انجینیر یا لیبورټری کې ټیسټینګ وشي چې څه شي ټیک دی څه شي غلط دی نو دا غي خلاف دا ریکشن واخلو.
دا یادونې ول چې دا سکول په هغه حلقه کې دی چرته نه چې د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د صوبایي اسمبلی غړې ټاکلې شوې دی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو د پښتو ژبې شاعر حمزه بابا په شاعرۍ کې انسان پوهنه او د انسان قدر ته کتنه شوې ده چې تفصیل یې د فرح چنواری په دې رپورت کې اورو چې په یو سندره پیل کی.
تا په حکم کې تاخير کولین شم د تقدیر سره تدبیر کولین شم
په خیبر جنسی کې لیکوال او څېړنکار پروفیسر اسلم تاثیر پردی د پښتو ژبې وتلی شاعر او فلسفي امیر حمزه خان شینواری د ژوند او انسانیت په فلسفه باندې د پېښور یونیورسيټي نه د پښتو څانګې نه پی ایچ ډی ترلاسه کړه او وایي چې دای معلومول چې حمزه بابا ژوند او انسانیت ته څنګه کتنه کړې ده. پروفیسر اسلم تاثیر پردی وایي چې حمزه بابا د ژوند په فلسفه کې انسانیت لا ډیره ترجیح ورکړې ده.
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دا دی، چې غالب انسانیت کا انسان دا دی. او بیا لکه بابا خو دا وایي چې نشته شک په دې کې یو د بل نه تفاوت لري، بیا خو هم انسان یو مشترک انسانیت لري. نو د حمزه بابا پیغام دا دی چې انسانیت تا دے قدر بستر کا قتل پکار دی
ہس رنگ جمعیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے
پروفیسر اسلم تاثیر پردے وائی چھ حمزہ بابا د فلسفے مطابق جون د مسلسل حرکت نامہ دا
نو دا حمزہ بابا فلسفہ ہم نہ دے سر سمون گری چھ جون مسلسل پہ حرکت کے دے جون کی چکم دے حرکت دے جون تو گورا جون سدے ہما کار دے ہما کار دے آگا جون پمر کی صاف دے پہ دنیا کی چی بیکار دے چرت چ حرکت دے جون دے چرت چ حرکت نشت دے جون جمود منتے دے عمدہ قدام دا بابا پیغام دے چی جون دے زان دے پارا نا دے مخلوق دے خیگڑے دے پارا تیرا وال بکار دی پا کائناتوں کے
دے خیبر سمی او بل لکوال او شاعر نفیس پر دے وائی چی دے حمزہ بابا دے جوند او انسانیت پا فلسفہ باندے پیش ڈی کول یا وگٹا ورا اضافہ دا او نوائی کل بطرے دیرا استفادہ حاصل اکڑی
نو یقیناً چی دے یو خواہ اضافہ دا یقیناً چی دے مکلیس روی یو خدا چی دے مونگ چی کم نسل دے راتون کے نسل یا نوائی نسل آگیتا با یو لارا دے آگینا ملاو شی چی آگی کا مخ کی سی او دا سی شوک لرین و آگی دا غشان دے پی ویڈی کولی شی دلتا سی شخصیتو نشتا پا دا خورا کی پا دے وطن کی چی آگی پا آگی باندے دا غا تحقیق کولی شی او دویم دا چی دے حمزہ بابا پا حوالہ باندے وی دے مونگ راتون کی نسلونا و مونگ موجودہ نسلونا خبر کلی شی چی آگی دا شخصیت کم کم آڑکو ندی
جوڑ پشپا لکا شبنم را پسے جاڑے پسا ہر کتی دا گل غندے خندان
پروفیسر اسلم تاثیر پردی زیات کړه چې امیر حمزه خان شینواری د ژوند فلسفي مقصد مینا او محبت ته
لکه د حمزه بابا د فلسفي نه چور چې کوم د مینا او محبت ته دا ښه اخلاق ښه لارې او رڼا لارې متعین کوي دا د اخلاق او تقاضا لري حسن سلوک تقاضا لري د امن د ورورولۍ د محبت او زما سره چې پیښور پوهنتون په دې خبره رضا شو نو دا غویم به کې مین مقصد دا و چې مونږ د دې صوفیاو فکر د خلکو ته ورسو او دغه فکر په برکت په دې خلکو کې د امن ورورولۍ او د مینې محبت جذبې پیدا شي او هغه عملي کړي
یاد دې وي چې د امیر حمزه خان شینواری د ژوند او فن په بیلابیلو اړخونو باندې څېړنې شوې دي او پوهان وایي چې په موجوده وخت کې د ارواښاد په ژوند فن او افکارو باندې د لا نور کار کولو ته ضرورت ته فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
شوگیرے دخپل زنگن دا پاس خون کا خود خوب دا پارا
سا ادھر کو ہم دے سرا دا مچھل دے دنو رزے ناسا تا خبرونی پائی ترسی گی او اخری شیبی دنو رزے چھے لنجیبا میرا روستی لن خبون اورو
پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې دوی د سولې د راوستلو لپاره هله رول لوبول شي چې افغان حکومت او طالبان خبرو اترو ته غاړه کیږي نو موړی ویل د دې لپاره اړینه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځندیدلې خبرې بیا پیل شي د پاکستان د برېښنایي رسنیو تنظیمونکې ادارې پیمرا په پاکستاني ټلویزیونونو او رادیوګانو غږ کړی چې په خپلو خپرونو کې د دوه اویا غیر قانونه پیژندل شوو تنظیمونو ته ځای نه ورکوي په دې کې دولس هغه تنظیمونه هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا ناقانونه اعلان شوي دي پولیس وایي نامعلومو وسلوالو نن په ټانګ کې یو ځایي خبریال په ډزو وژلې محمد زمان په نوم د خبریال نن سهار په خپل موټرسایکل سپور کار ته روان و چې د ټانګ سره نږدې تر برید لاندې راغلو پولیس وایي نوموړی څلور ډزه لګېدلې ده چې وروسته یې د ډېر اسماعیل خان په روغتون کې ساه ورکړه د باجوړ ایجنسی امنیتي چارواکي وایي یو ځایي ملک محمد یونس نن سهار په یو بمي چاودنه کې وژل شوی او دغه دوه زامن ژوبل شوي دي نوموړی د سالارزو ملک کو سوات ته دروخت خان افضل خان لالا د فتحې لپاره روان و چې موټر یې په ګلوشا سیمه کې په خښ شوي ماین ور وخوت نن سهار په لاهور هوایي ډګر کې یو الوتکه بیړنۍ ناستې ته اړ شوې چې په پایله کې لس مسافر ژوبل شوي دي د شاهین په نامه دغه الوتکه چې په یوې شخصي کمپنۍ پورې تړاو لري له کراچۍ نه لاهور ته روانه وه د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې کېدل به د افغان حکومت د سولې روان بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي د افغان طالبانو یوه ډله چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ خوشحاله نه ده پرون اعلان وکړ چې ملا محمد رسول اخوند خپل نوی مشر ټاکلی بیگانه وخت په روسیه کې د یو بس ته چپکیدو په پیښه کې اته کسان وژل شوي او دیش نور ژوبل شوي دي. بس د روسیې نه ارمینیا ته روان و، 950 کسان پکې سپاره وو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي ډلو د نفوذ د زیاتېدو په اړوند د افغانستان د ګاونډي هیواد تاجکستان د اندېښنو د لرې کولو هڅه کړې او هغوی ته یې باور ورکړی چې واشنګټن د منځنۍ آسیا د هیوادونو امنیت ته ژمن دی.
روسی لړ خبرونه مو اوریدل. هم دې سره د مشال ډیو د نورو ځینې ساعته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار پورا په 9 بجې به یو وار بیا د مشال ډیو خبرونه پیلېږي، خو پر همدې سپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ شئ. خپل قربا اسرائیل عموما او د مشال ډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لا په وخت